السلام علیکم د سحر و بجیدی د ازادی رادیو قدرمن اوریدونکو سحر مو بخیر ز رضوان مرادی متاسو د سحرنی خبری مجله اوریدو تر بولم نن دوشنبه د 1390 هجری المریس کال د لړم اومن ایتد چې د 2013 میلادی کال د اکتوبر ل 9 سره سمون لري د نیم ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي ملګری ملتونه د روانې نومبر میاشت په وروستیو کې په جنیوا کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه بحث کوي ولسمشر غنی په هلمند کې د بیارغونې د لوی پروژو د عملي کولو او د دې ولایت د ستونزو د حل ژمنې وکړې د خبر پښتونخوا په بنو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د سترې غونډې حال هم درکو خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه په هیڅ صورت کې نه خصوصي کیږي د بهرنیو چارو وزیر وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو ترسره کېدل نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان یو ژمنه پر ځای کړه او د پاکستان په شمالي سیمې کوهستان کې یوې ژورې درې ته د یو بس د پرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي خبرونو تفصیل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه په هیڅ صورت کې نه خصوصي کیږي هغه دا خبره پرون ماښام په هلمند کې د 215 میوان قلو اردو پوځیانو ته په وینا کې وکړه ارګمانی په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی افغان پوځیانو ته په اشاره ویل چې افغانستان تاسې غوندې اتل او زړور بچیان لري او هیڅکله جنگ نه خصوصي کیږي په اعلامیه کې دا هم راغلی دی چې ولسمشر د انتخاباتو د امنیت د تأمین او د نورو هڅو په خاطر افغان پوځیانو وستایل او ویل چې د جګړې د لومړۍ کرښې پوځیانو ته باید ځانګړي امتیازات په پام کې ونیول شي افغان ولسمشر پرون شپه له هلمند څخه بیرته کابل ته ستون شو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو ترسره کېدل نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان یوه ژمنه پر ځای کړه صلاح الدین رباني دا خبره پرون په کابل کې د ګڼو هیوادونو سفیرانو ته په هغې غونډه کې وکړه چې د جنیوا د راتلونکي کانفرانس د چمتووالي په اړه جوړه شوې وه دوی زه خوښ یم چې په ټاکلې ورځ د ولسي جرګې د انتخاباتو په ترسره کولو سره موږ نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په راوستلو کې د خپلو ژمنو یوه اساسي برخه پوره کړه ښاغلي رباني ویل هیله ده د انتخاباتو په پروسه کې شوي شکایتونه وڅېړل شي او شفافیت یې هم تضمین شي د اخوا بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه په انتخاباتي کمیشنونو غږ کړی چې د رایو په شمیرلو او د پایلو په اعلان کې له پوره دقت کار واخلي د افغانستان د جوجیتسو د ملي ټیم غړي حسن حسین بخش سفری په متحده عربی اماراتو کې د سرو زرو نړیوال مډال وګټه افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د روسیې او اردن لوبغاړو ته ماتې ورکړه او د سرو زرو مډال یې خپل کړ سفری په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د دې سیالیو لپاره یې له 2 اونیو راهیسې په اماراتو کې خاص تمرینونه هم کړي خبرونه له ازادي راډیو اورئ د پاکستان په شمالي سیمه کوهستان کې وی ژورې درې ته د یو بس د پرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي د سیمې د پولیسو مشر عبدالغفور تېره ورځ ناوخته ویل دا بس له ګلګت بلتستان څخه راولپنډۍ ته روان و نوموړي ویل چې دا پیښه شاید په ښویدونکي سرک د بس د تیز رفتارۍ له امله شوې وي په پاکستان کې د سرکونو د خرابوالي او په ځینو مواردو کې د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي لارښوونو د نه مراعتولو له امله خونړۍ ترافیکي پیښې کیږي د مسکو او سنت پیټرسبورګ ښار پولیس وایي لږ تر لږه 8 کسان یې د بې جوازه مظاهرو په خاطر نیولې دي دا مظاهرې په توندلارۍ باندې د لسګونو روسانو د تورنولو په عکس العمل کې شوې دي مظاهرچیان پرون د امنیتي خدماتو فدرال ادارې مخ ته راټول شوي وو په مسکو کې کله چې مظاهرچیانو خپل لاریون پیل کړ 18 کسان یې د پولیسو لخوا ونیول شول په سنت پیټرسبورګ ښار کې هم شاوخوا 50 کسان چې دوه پکې خبریالان هم شامل دي نیول شوي دي خبریالان وروسته خوشې شول پاسل کې مزرچان دی آنلاین چټ ګروپ د غړو په ملاتړ چې په تونلارۍ تورن شوی راوتلی دی تورن شو کسانو ویلي چې هغوی په یو لړ آنلاین خبرو کې په حکومت انتقادونه کول او یو ګډونوال د یو ګوند جوړولو وړاندیز هم وکړ وروسته معلومه شوه هغه کس چې د حزب منشوري لیکلی او د کور د جلسو لپاره یو کور د جلسو لپاره کرایني ولو د امنیتی خدماتو د فدرال ادارې غړیتوب یې درلود. او چک جمهوریت له اوتریش هنګری پخوانی امپراتوري امپراتوري او د خپلواکۍ د ترلاسه کولو سلمه کلیزه له کمونیستي نظام راوروسته په یو لړ لویو پوځي پریټونو ولمانځله. څه باندې 4000 سرتیري چې په ټانکونو او زریپوشو سپارو پرون په پریټ کې برخه واخیسته. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او ګڼ نور بهرني میلمانه د مراسمو ته راغلي وو. په پریډ کې د ناټو د نورو هیوادونو، برتانیې، فرانسې، ایټالیا او امریکا پوځیانو هم برخه درلوده. پخوانی چیکوسلواکیا چې د لومړۍ نړیوال جګړې په پای کې د یو هیواد په توګه رامنځته شوه، له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د پوره څلوېښتو قانون لپاره د کمونیستي رژیم تر کنټرول لاندې وه. کمونیستي دوره په 1990 کال کې د ورېښمین سوریز انقلاب د مظاهرو په پایله کې پای ته ورسېده. له هغې وروسته په 1993 کال کې چکوسلواکیا په دو هیوادونو چک او سلواکیا ووشل شوه او دواړه د اروپایي ټولنې او ناټو غړي وګرځېدل. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. ملګری ملتونه د را روانې نومبر میاشت په وروستیو کې په جنیوا کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي.
راستې د بوستسدي دولت سره په مشارکت په پښو ودرو. دلیل یې څه ده چې اوس را کوی؟ ټول د اردو او پولیس کالي پس له دې نه موږ خپله جوړو.
ولسمشر غنی چې پرونه په هلمند کې د لویو پروژو د عملي کولو ژمنه وکړه. د مشرانو جرګې ځینې غړو او اداري پلاوي د امریکا سناتور دا څرګندونه چې افغانستان له پاکستان سره د ډیورن کرښه د رسمي سرحد په توګه ومني، د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاس وهنه بللې ده. دغه راز په روانه خپرونه کې د نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم اوري چې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په بنو کې ډېره ستره غونډه ترسره کړه.
دا د غم زده خلکو جلسه ده. دلته منځ راغلی دي، مخامخ یې وینم د خپلو زامنو تصویرونه یې اخیستي دي. دا کوم انصاف دی؟
د ژوند رنګونه د خبري مجلې په پای کې اورېدلی شئ. د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لوو بجونه د ماخام تر وو بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. ملګری ملتونه وایي د نومبر په 28مه د جنیوا کانفرنس به موقوي څو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره روانې هڅې وارزول شي. د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي تدامیچی یماماتو پرون شپه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل چې دا به لومړی وار وي چې د جنیوا په کانفرنس کې به د افغانستان د سولې په اړه ځانګړی بحث کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وویل چې د سولې د ټینګښت لپاره له ټاکلي هدف لري، خو په جنیوا کې راتلونکي ناسته به د هڅو د انسجام لپاره مرسته وکړي. سفیلاس تنگزی په راپور لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي تادامي چی یا ماموت وایي د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا ډېرې هڅې شوې دي. یا ماموت دا خبره پرون شپه په کابل کې په هغه غونډه کې وکړه چې د جنیوا د کانفرنس د تیاریو لپاره جوړه شوې وه. هغه وویل د نومبر 28مه د جنیوا کانفرنس یو موقع ده چې د افغانستان د سولې لپاره شوې هڅې وارزول شي. په دې کانفرنس کې به د سولې په اړه یو ځانګړی بحث وي. ډېر اوږد بحث به نه وي، خو لومړی بویچی د سولې په اړه به ځانګړی بحث دایریږي. تصادفاً په جنیوا کې د وزیرانو په کچه دا کانفرنس دقیقاً د کابل پروسیل ناشته نه میاشتې وروسته دایریږي. موږ به یو بل موقع ولرو چې وهلې لار مو وارزو او وګورو چې نړیواله ټولنه تر کومې اندازې پویږي چې موږ په کومې خوا روان یو. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې توجه وروسته له هغه زیاته شو چې د روان کال د فبروري 28مه د کابل پروسې د ناستې پر مهال ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. وکړ. د پرونش په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویل د سولې لپاره لټاکلو هدفونو لري پاتې وو. هغه چې په بهرنیو چارو وزارت کې د غونډې کوربه وو دا هیله بیا وښوده چې د جنیوا کانفرنس به د سولې او ثبات لپاره د هڅو په انسجام کې مرسته وکړي. لکه څنګه چې مو په خوا یاده کړي، په افغانستان کې د روانې جګړې د سوله ییز حل لپاره زموږ قاطعیت غښتلی پاتې دی. د سولې له هڅو سره سره چې پکې له طالبانو سره موقت اوربند هم شامل دی، د سولې له ټاکلو هدفونو لري پاتې یو. نو ځکه به هم جنیوا کانفرنس یو موقع وي چې په دې بحث وکړو چې څنګه په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه د افغان سولې او ثبات لپاره خپلې هڅې منسجمولی شي. واشنگتن د افغان سولې د خبرو د مخته وړلو لپاره افغان الاصل امریکایي سیاستوال زلمی خلیلزاد د خپل ځانګړي استازي په توګه ټاکلی او اخوا روسیه هم د افغان سولې په باب د یوې نړیوالې ناستې د ترسره کولو له هڅو خبرې کوي. د جنیوا غونډه په اصل کې د هغو 15 میلیارد او 200 میلیونه ډالر اجمنه شوي مرستو د پایلو د ارزولو لپاره دایریږي چې په 2014 کال کې له افغانستان سره شوي، خو د افغانستان د سولې او ثبات په اړه به هم خاص بحث پکې وشي. دا غونډه د سویس په ژنیو کې د نومبر 28 ترسره کیږي چې د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د نړیوالو سازمانونو مشران پکې برخه اخلي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما او د افغان حکومت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د جنیوا د کانفرنس تیاری مختوړي. یوناما هیله ښودلې چې د جنیوا په کانفرنس کې به د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره نړیوال یو وار بیا خپل ژمنه تازه کړي.
پراپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه وایي د نومبر په 28 نیټه د جنیوا کانفرنس به یو موقع وي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره روانې هڅې وارزول شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی پرون هلمند ولایت تلاړ او د دې ولایت له خلکو او مشرانو سره ژمنې وکړې. ولسمشر غنی د شنبه پورس هلمند کې دغلته له افغان امنیتي ځواکونو سره وکتل او د خلکو له استادو سره د هلمند د خلکو د شکایتونو په باب خبرې وکړې. هغه د خلکو په غونډه کې پر سولې ټینګار وکړ او د وسلوالو او له وسلوالو غوښتل چې د یو بل اوربند لپاره چمتووالی ونیسي. زمونږ همکار چې د ولسمشر غنی دغه سفر له نږدې څارلی نور حال راکوي چې د خلکو په غږونو پیلېږي.
په سلګونو کسان په یوه تالار کې منتظر دي چې ولسمشر وګوري او هلمند ته د هغه راوړي پیغامونه او ژمنې واوري. ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ سهار لشکرګاه ته راغی او د ښځو تر څنګ یې د هلمند اوسېدونکو د بېلابېلو کشرونو او ډلو سره لیده کاته پیل کړه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل روستي غونډه کې چې د ولایت مقام په وټالار کې جوړ شوی و غنی جمعنی وکړي ویل ځینې به پراتلونکو دوو ونیو کې سرته ورسوي. زیاته کړه لدی جمله به د بوست صدې په نوم د پومبي د پروسس د فابریکې درغولو او چلند کولو چارې چې د تیر دروي کلون رئیس پټه په ولاړ وي بیرته پیل شي.
اول د بوست صدې درې میلیونه سره جمعنه کړې و په دوه هفتو کې به مرکول کیږي. او غیر لاغنه دلمت پانگوال و دیما غنگ ده چه راسه دی بست سدی دولت سره پو مشارکت پو بخو درو. دلیل چه ده چه اوستا کوایسه پول دی اردو و پولیس کالی بس ندین مخفل جورو دلور خارج جنه رو نو علمت سدی پو بخو درو چه مخ پول کالی دی اردو و پولیس ایمو بزرور اردو دی اطلاور پولیس کالی تاستا واخ.
هغه وویل په هیواد کې د نږدې 2500 شونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو پروګرام پیل کوي چې په ترڅ کې به هم د هلمند د شونځیو د ودانیو ستونزه حل شي او هم به د دې ولایت د 2800 ښوونکو کم تشکیل پوره کړي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د خلکو سره د ولسمشر محمد اشرف غنی په غونډه کې وویل د تیرو څو کلونو د سختو ناامنیو او جنګونو له امله په زرګونه کورونه نړېدلي، سړکونه او پلچکونه وران شوي دي چې بیرته رغولو ته اړتیا لري. والی د ټاپې په پروژه کې چې ډیر ژر به چارې تر هلمند پورې راورسېږي ډیر ځوانانو ته د دندو او کار غوښتنه وکړه.
د هلمند اړوند سیمه کې د ټاپې پروژې چارو کې هلمندوالو ته د کاري فرصتونو ونډه. له تیرو درې کلونو راهیسې دلته املاکي کارونه بند دي چې دې کار د خلکو په اقتصاد او کاري انکشاف سخت اغېز کړی. د هلمند معرف ته د پاملرنې په پار ځینې غوښتنه کوو چې په محلي کچه د ودانیو جوړولو لپاره راته یو خاصه بودیجه راته تر سو ودانی پر جوړ کړو او همدارنګه هیله کو چې د مالمینو تشکیلاتو زیاتوالي برخه کې هم راته توجه وکړي.
که څه هم د کجکي د برښنا د بند د دوهم پاس د جوړولو قرارداد یو کل وړاندې د یو ترکي شرکت سره امضا سوی و، خو ولسمشر یو وار بیا د دغه پروژې د ولاړو کارونو د ژر پیل کېدلو ژمنه وکړه. محمد اشرف غنی وویل د زمینداور د کانال په اړه چې د کلونو راهیسې د هلمند د خلکو ارمان دی، د قومي مشرانو او سیمه ییزو متنفذینو سره خبرې روان دي چې کار یې پیل کړي.
په هر قیمت کې کېږي انشاءالله تعالی بند به لوړېږي، څلوېښت مېګاواټه برخه دي او اوبه به خوندي کېږي. او د زمینداور کانال اویا کاله ده چې ولسې غواړي آخري مراحلو کې باید نتیجې ته ورسېږي.
ولسمشر په هلمند کې د امنیتي سکتور تر څنګ په کرهڼه، پوهنه او ښي حکومتولۍ کې اصلاحات ضروري وبلل او په راوستلو کې د ځایي چارواکونه خپل ملاتړ اعلان کړ. هغه یو ځل بیا پر وسلوالو غږ وکړ چې د سولې د خبرو د عملي پیل لپاره رامخته سي او د وسلوالو سره د هر راز بل اوربند لپاره چمتووالی وښودی. مهدلی صاحب، د ازادۍ راډیو هلمند.
هلمند ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه مو زموږ د همکار محمد الیاس دایي مفصل راپور واورید.
ازادي خبری مجله اوري.
لحمد تکل ورو چې د نړۍ خبرونو او رسپانو د افغانستان پر تحولاتو څخه خبره کړي.
ډیلی میل آنلاین برتانوي ورځپاڼې په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې د امنیتي چارواکو له قوله لیکلي دي چې دا انتخابات له مهمو امنیتي پیښو پرته ترسره شول. خپرونه لیکي چې کندهار د طالبانو د زیږیدو ټاټوبی او د حکومت ضد وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو مرکز پاتې شوی. خپرونه د کندهار د امنیت د پخواني قمندان جنرال عبدالرزاق وژل کېدو ته چې په دې ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ځنډ علت و راکوي او لیکي چې زرګونه امنیتي ځواکونه په کندهار کې د امنیت د ټینګښت لپاره موظف شوي وو، څو د رایه ورکوونکو روحیات چې د جنرال رازق له وژل کېدو وروسته کمزوري شوي وو پیاوړي کړي. ډیلی میل آنلاین د مطلب په وروستۍ برخه کې د وسلوالو طالبانو حملو او د نړیوالې ټولنې فشارونو ته په پام سره لیکي چې د انتخاباتو ته د افغانستان د حکومت د اعتبار د یوې مهمې ازموینې په سترګه کتل کېږي. یوریشیا ریویو آنلاین خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې د افغانستان انتخابات د دیموکراسۍ لپاره بریا بللې ده او لیکي چې افغانانو د طالبانو او داعش ډلو لخوا د حملو له خطر او له امنیتي ګواښونو سره سره رایه ورکړي. د مطلب لیکوال زیاتوي چې د خلکو پیغام ډیر واضح او روښانه وو او د رایه ورکولو په بهیر کې د خلکو د ګډون کچه هم لوړه وه. د لیکوال په وینا خلکو د ګواښونو له ویرې سره سره په انتخاباتو کې ګډون غوره وبلل، څو له ډیموکراسۍ او د بیان له ازادۍ سره خپل تعهد څرګند کړي. یوریشیا ریویو د مطلب په دوام لیکي چې افغانانو د انتخاباتو په بریالي کولو سره وښودله چې غواړي خپل برخلیک د رایو په وسیله وټاکي نه د مرمیو په وسیله. د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ټول هیواد په کچه لس کاندیدان ووژل شول چې د یوریشیا ریویو لیکوال هغوی د ډیموکراسۍ د لارې شهیدان بولي. مطلب زیاتوي چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات په هیڅ صورت بې عیبه نه وو او په ترڅ کې د هیواد په کچه د رایه ورکولو په مرکزونو کې د ځنډ او خنډونو راپورونه ورکړل شول. خو د مطلب لیکوال د دې ستونزو علتونه بیانوي او لیکي دا لومړی ځل و چې افغانستان په انتخاباتي سیستم کې د بایومتریک له پرمختللي سیستم څخه کار واخیست. لیکوال د مطلب په دوام لیکي چې که څه هم د انتخاباتو کول ډیره مهمه مسله ده، خو په آزاده، عادلانه او شفافه بڼه د انتخاباتو د نتایجو اعلان حیاتي اهمیت لري. د یوریشیا ریویو د مطلب لیکوال په پای کې لیکي چې پر دیموکراسۍ د افغانانو اعتماد به هغه وخت نور هم یقیني شي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپله دنده په سم ډول بشپړه کړي.
تاسو د ازادي رادیو سحرنه خبری مجله اورئ. د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړیو او اداري پلاوي د یو امریکایي سناتور دا څرګندونه چې افغانستان دې له پاکستان سره د ډیورن کرخه د رسمي سرحد په توګه ومني، د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه وبلله. دوی د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورن کرخه یوه فرضي کرخه ده او افغانانو ته هیڅکله هم د منلو نه ده. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست په دې اړه پرېکړه د افغانستان د خلکو حق ګڼي نه د حکومتونو. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او اداري پلاوی وایي د نړۍ هیڅ هیواد او هیڅ شخص ته که په هره کچه وي د دې اجازه نه ورکوو چې ووایي افغانستان دې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه ومني. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار دا خبره د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یاد موضوع په اړه د یو شمېر سناتورانو د غوسې تر څرګندونو وروسته وکړه.
د امریکا د بعض پارلماني غړو اظهارات د ډیورنډ کرخې په رابطه هم د غندلو دي او په هیڅ صورت سناته د منلو وړ نه د یو لېش خاورې نوم چاته تېرېدونکي نه یو دا د افغانستان د ولسونو په پرېکړې پورې اړه لري.
خاغلی مسلمیار وویل د امریکایي سناتور دا ډول سرګندونې د افغانستان تاریخ، خپلواکۍ، ملي حاکمیت او د ځمکې بشپړتیا ته سپکاوی دی. د وویل دا شان سرګندونې نه یوازې دا چې د افغانستان په ګټه نه دي، بلکې د امریکا په ګټه هم نه دي. کابل چاپ یو شمېر رسنیو لیکلي چې د امریکا د مشرانو جرګې یو غړي براد شیرمن ویلي چې افغانستان دې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي ګډې پولې په توګه وپیژني او که افغان لوری دا کار نه کوي نو امریکا دې پرې هر ډول مرستې بندې کړي. د امریکایي سناتور دغه څرګندونې چې په ځینو رسنیو کې خپرې شوې د افغانستان د ملي شورا د اکثرو غړو، سیاستوالو او عامو خلکو له غبرګون سره مخ شوي او په سختو الفاظو یې غندلې دي. خو دا چې امریکایي سناتور دغه خبرې چیرې او کله کړي په دې اړه رسنیو څه نه دي لیکلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ په یوې پیچلې تاریخي مسئلې اوښتې او سره له دې چې کله کله پاکستاني چارواکو غوښتي چې له افغان چارواکو سره یې شریکه کړي خو افغان لوری پرې له بحث کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د واکمنۍ په بیلابیلو دورو کې هر یوه افغان ولسمشر ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ په کرښه بحث او پریکړه کول د حکومتونو له صلاحیته پورته موضوع ده او په مجموع کې د افغان ولس پریکړې پورې اړه لري. د افغانستان ځینې تاریخ پوهان له دې ډلې حبیب الله رفیع وایي د ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه، بلکې د افغانستان او انګریزانو ترمنځ د یوې فرضي کرښې په توګه ایستل شوې، نه د یوې رسمي کرښې په توګه. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست هم وایي چې د ډیورنډ کرښه یوه تاریخي قضیه ده او په اړه یې پریکړه د ولسونو صلاحیت ده. د دغه ریاست د بیان مرستیال امید میسم آزادي راډیو ته وویل
بحث خط فرضی دیورند متعلق به مردم افغانستان
است. دو بل دیورند فرضی کرخ بحث د افغانستان له خلکو پورې اړه لري او حکومت نشي کولای چې په اړه تصمیم ونیسي.
در مورد نمیتونه تصمیم بگیره.
د افغانستان د تاریخ له مخې د ډیورنډ کرښه په 1390 میلادي کال کې د افغانستان او انګریزانو ترمنځ تیره شوې ده. تاریخ پوهان دا هم وایي چې افغانانو او د ډیورنډ د کرښې دواړو لورو ته پرتو قومونو هغه مهال هم له دغې کرښې سره مخالفت کړی دی. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په خیبر پختونخوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو پرون د اکتوبر په 28مه د بنو په جلسه کې د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د خپلې مبارزې په دوام ټینګار وکړ. د دې غورځنګ مشر منصور پښتین وویل چې په دې غونډه کې سلګونه بې وسلې خلک چې زامن ورونه یې وچل شوي یا ورک دي راټول شوي، خو د ده په خبره حکومت ځان ناګاره اچولی دی. د پاکستان حکومت د پرونۍ غونډې د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ټینګار کړی چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ ډېرې غوښتنې منل شوي.
په بنو ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غونډې ته لسګونه زره کسان راغلي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ټینګار وکړ چې د خلکو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به خپلو مبارزو ته دوام ورکوي. د غورځنګ پلویان او خلک د بنو ښار په ورزش سټډیوم کې ټولو چې اکثرو یې د خپلو ورکو او وژل شویو کسانو تصویرونه هم له ځانه سره راوړي وو. غونډې ته د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل د ټولو پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو او د ورکو شویو خلکو د برخلیک د معلومولو لپاره به خپلو مبارزو ته دوام ورکوي.
دلته من دې راغلی دي مخامخ کې وینم د خپلو زامنو تصویرونه یې اخیستي دي، دلته ورونه راغلي دي په خپل ورکو پسې ګرځي، دا د دغو استعما ده. او ریاست ستا آواز ته نه شوای اورېدلی، ستا آواز نورو خلکو اورېدو خو هغه یې هم په تا نه وپېرځو او ستا نه یې نټورک بند کړو. دغه انصاف دی، دا کوم انصاف دی.
د غونډي زینو عامو ګډونوالو ته هم د خبرو چانس ورکړل شو چې هر یوې د یو ورک شوی یا وجل شوی یادونه کوله. د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو بل مشر او د پاکستان د پارلمان غړي علي وزیر ویل چې د جنگ د ختمولو په لټه کې دی، ځکه ټول قبایل په یوه تیره لسیزه کې جنگ ځپلی دي. علی وزیر زیاته کړه غورزنګ یو خود جوش حرکت دی چې په خبرې د خلکو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به خپل مبارزه کوي. اخو د غورزنګ یو بل مشر او د پارلمان غړي محسن داوړ ویل ټولې غوښتنې قانوني دي او د قانون په چوکاټ کې خپلې غوښتنې مطرح کوي. داوړ داسې وخت خپلې غوښتنې قانوني بولي چې د غورزنګ ګڼ غړي او پلویان په تیره یو کال کې چې لاریونونه او اعتراضي غونډې پیل شوي د پولیسو لخوا نیول شوي دي. پښتون ژغورنې غورزنګ له 2014 کال را جوړ شوی چې په قبایلي سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ماینونو د پاکولو، د ورک شوي خلکو د لټون او د دوی په خبره د پوز د زور زیاتیو د بندولو هڅې کوي. دغه غورزنګ ورسره له هغه نړیوالو پیژند چې د روان کال په لومړیو کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله محسود د وژنې په غبرګون له ډیری اسماعیل خان د لزګون زره خلکو یو لاریون پیل او تر پیښورې ورساوه. د پاکستان حکومت که څه هم د پښتون ژغورنې د غورزنګ د ځینو غوښتنو د پرځای کولو خبره کوي، خو وایي د لاریون او اعتراضي غونډو پر مهال په پوز او سیاسي ادارو نیوکې ورته د منلو نه دي. حکومت که څه هم ویلي چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ ځینې غوښتنې له هغې ډلې له قبایلي سیمو د ماینونو پاکول او د پوز پر ځای د محلي ځواکونو ځایول پوره کړي، خو پی ټی ایم وایي د دوی غوښتنې نه دي پوره شوي.
هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه به په هیڅ صورت نه خصوصي کیږي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون په هلمند کې د 215 میوند قول اردو پوځیانو او افسرانو ته په وینا کې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدل نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان یوه ژمنه پر ځای کړه. د افغانستان د جوجیتسو د ملي ټیم غړي حسین بخش سفری په متحده عربی اماراتو کې د سرو زرو نړیوال میډال وګټه. سفری د روسي او اردن لوبغاړو ته ماته ورکړه. د پاکستان په شمالي سیمه کوهستان کې وی شورې درې ته د یو بس د پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړ شوي دي. دا مسکو او سانت پیټرسبورګ خار پولیس وای لک تر لگا آتش پیدا کسانی پرون د بې جواز مظاهرو په خاطر نیولې دي. دا مظاهره په تونلارې باندې د لسګونو روسانو د تورنولو په عکس العمل کې پیل شوې دي. او چک جمهوریت له اتریش هنګری پخوانی امپراتوري د خپلواکۍ د ترلاسه کولو سلمه کلیزه له کمونیستي نظام را وروسته په یو لړ لویو پوځي پریډونو سره ولمنځله چې د امریکا د دفاع وزیر او د غرض د برتانی، فرانسې، ایټالیا او امریکا پوځیانو او افسرانو هم پکې ګډون درلود. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان کې واورئ. په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. او که د انټرنیټ اسانتیاوې لري نو په انټرنیټ کې پر ویبپاڼه د ازادي رادیو پر ویبپاڼه زموږ خپرونې په مستقیم ډول اوریدلی شي. اوس هم د ژوند رنګونه.
زمان نوم محمد اعظم اصغری دی. پوسټ را تر لیکل شوی دی هالند نه، تر څو هغه پوسټ پک ز تر لاسه کړم.
شوی دی سره لیکلی چاره لیکلی
خپلوان می دی هالندی ژبې یو کتاب دی او په موبایل کې دوی چې یو ټلیفون هم دی.
کوم وخت بنم دی پوسټ طریقه چا شوی دی تر لیکلی؟
بله بس دوستانو را لیکلی دی، دواګان او بعضی کریمونه و د شان راغلی بو. اما یو استون زجب کې موجود و هغه څه چې په دغه پوسټ کې وو مصرف دوه دو چان شوی دی.
مثلا
مثلا اتر پکی وو او لکس کریم دی چې دغه نه تقریبا 3000 افغانه چاره نه و. مشکل په اساس باندې موږ دا کار کړو.
با د یو سلامونه مه هو تای مسافرو جړو پړو قربلو تای.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په اف ام 103.5 سپا په کابل او لوی خارونو کې په واضح ډول واورئ.
تلشکرګاشر او جننور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
تاسو د ازادي رادیو سهارنې خبری مجلې او د دوهمې خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره ستار فروغ له تاسو سره ده.